سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کله ویم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړیواله په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه او تفسیری د توړاندې کو په اړومبه د دې وخت خبرونه او د ماورای عدالت وجونو خلاف د لدرک کړل شو بلوسانو د خپلوانو لانګ مارچ لا ډیر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوه دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو پروسه پیل کړې ده او د امریکا سینټ به د راتلونکي کال له پیل څخه یوکرین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړي کولو لپاره پر پیکیج رائے نه اچوي. د خبرونو تفصیل د ماورای عدالت وجونو خلاف د لا درک کړل شو بلوسانو د خپلوانو لنګ مارچ لډر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوه دی. په ډر اسماعیل خان کې د مشالې دوه خبريال وایي چې لاریون تیر شپه له بلوچستان صوبې نه ډر اسماعیل خان ته رسیدلی وو او نن سهار د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د منظور پښتین مور او پلار هم ورغلی وو. د لنګ مارچ ګډونوال له حکومت د ورکو بلوسانو د پیدا کولو د بلوسانو د گرفتاریو او تختونې لړۍ د بندولو او په تربت کې د سلورو لوسانو د وجنې د پلټنو غوښتنه کوي. په تربت کې د نومبر په 23مه د ترهګرۍ ضد پولیسو ادا کړې وه چې دوی په عملیاتو کې سلور مشکوک وسلوال وجلی دي. خو وروستو د وجل شوو کسانو چې یو یې بالاچ مولا بخش بلوسو کورنۍ ویل چې دغه کسان په جالی پولیس مقابله کې وجل شوي او ولسی وګړي وو. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزی د دسمبر په 12مه مشال لیډو ته ویلي وو چې حکومت د صوبې د هایکورټ په حکم د دسمبر په 9مه په هغه پیښه کې د ککړتیا په تور سلور پولیس له دندو ګوښه کړي او پر ضد مقدمه درج کړې دي. په پاکستان کې د کال 2024 د پروري د 8 منټې د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیلېږي. د ټاکنو د کمیشن د مهالویش مطابق د ګوندونو لخوا د ټیکټونو تر لاسه کوونکي کسان او آزاد امیدواران کولی شي د دسمبر تر 22مې پورې خپل د نامزدګۍ کاغذونه په ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته وسپاري. الیکشن کمیشن ویلي دي چې په هر ضلع کې به ډیپټي کمشنر د ریټرننګ افسر په حیثیت کار په مخ وړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پر لت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په داسې حال کې شوې دي چې د یاد ګوند مشر محمود خان اچکزی د دسمبر په 9مه په چمن کې روان پر لت ته د وینا پر مهال ویلي وو چې که حکومت د دسمبر تر 15مې د پر لتوالو غوښتنې ونه منلې نو دوی به د بلوچستان په ټولو ضلعو کې د مرستیال کمیشنرانو د دفترونو مخې ته احتجاجونه پیلي. په دغه اړه پرون د احتجاج پر مهال د پښتونخوا ملی عوامی گن صوبائی مشر عبدالقہار ودان اوہل
دی پر روزگار باندې کلغان لگی در دی او دا بیا ډیر نه جایز خبره ده چې دا یو نگران حکومت کوي. وی می شباد با حکومت جوړی دا کې بخپل مینډیټ دی چې د دې مینډیټ دی دا مینډیټ ته دی نه
پر اتوال غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا پرلت د اکتوبر له 28مې راهیسې دوام لري. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې دا کار د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره کړی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال سید عاصم منیر وایي پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې بې ساري قرباني ورکړې دي او د پاکستان د خلکو له هیلو سره سم منطقي انجام ته تر رسیدو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د فوج د اماریکو ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوج مشر د خبرې په امریکا ته د دورې پر مهال د امریکایي مشرانو میډیا او لسړنیزو ادارو سره د ملاقاتونو پر مهال کړی دی. جنرال عاصم منیر د دسمبر له 12مې د امریکا په سفر دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نگران وزیر اعظم دیو سلاکار له دندې د لری کولو امر کړی دی. کمیشن پرون د یوې عریضي د اورېدنې پر مهال د نگران وزیر اعظم دیو سلاکار احد چیما د لری کولو حکم ورکړ. عریضه په اکتوبر میاشت کې یو وکیل سید عزیز الدین کاکا خیل کمیشن ته ورکړې وه. په هغه عریضه کې غوښتنه شوې وه چې د نجکارۍ او بین صوبایي رابطې وزیر فواد حسن فواد او د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټری ډاکټر توقیر حسین شاه د هم د خپل څوکیو نه لري کړل شي. ډان رسمان لیکلي دي چې په درخواست کې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ نوم هم شامل او غوښتنه شوې وه چې هغه د هم له منصبه لري کړل شي. د ټاکنو کمیشن د هڅې مال عہدې نه د لري کولو هدایت ورکړي دي او د کابینې ډیویژن سیکرټر ته په دې اړه سمدستي د حکم جاری کولو امر ورکړی دی. او د امریکا سینټ بعد راتلونکي کال له پیل څخه یوکراین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړي کولو لپاره پر پیکیج رای نه اچي. په سینټ کې د ډیموکراتیک ګوند مشر چک شومر نن خبریالانو ته وویل زموږ مذاکرات کوونکي بعد د دسمبر او جنوري د وقفې په موده کې په ډېر لیوالتیا سره کار کوي او زموږ هدف دا دی چې څنګه واپس راشو نو سمو کړی وي. چک شومر او په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر مچ مکینل په یو ګډه اعلامیه کې خبریالانو ته ویلي دي چې مذاکرات کوونکو حوصله افزا پرمختګ کړی دی خو مسلې لا پاتې دي. سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړی چې د کال په پای کې به امریکا سره دومره فنډونه نه وي چې د روسیې خلاف په جګړه کې د یوکراین مرسته وکړي. دا و د دې خبره. اوریدونکو خبرونه مورید او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو پروسه پیل کړې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چمن پرلت په ملاتړ د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې کړې. په مومندو کې خلکو د کرکري لپاره د باراني ډیمونو د جوړولو غوښتنه کړې ده.
کم سے کم آگے وڑکی ڈیم وہ تاڑ کی دسمال ڈیم پر شکل اوغ کسور کی آگے تا پانچ چھ ہزار گرے ہم آئی کے دلیشی
او په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویلي دي چې تر اوسه افغانستان ته 400,000 او 800,000 افغانان ستانه شوي.
دا شپږ لکه د 2020 نه پس دلته پاکستان ته راغلي نو موږ دا ګڼو چې دغه خلک چې کوي د دې ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي شي.
د سیمې نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګړومبې موضوع ته نن په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو پروسه پیل شو. په دغه هیواد کې ټول ټاکنې د راتلونکي یعنی 2023 کال د فروری 5 نیټه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وکیلانو د انتخاباتو کمیشن مشر له دندې لرې کولو غوښتنه کړې ده خو په هیواد کې دریو لویو سیاسي ګوندونو له دې سره مخالفت کړی دی. نور حال له اسلام آباد راشد خټک راغی.
په ملک کې د وکیلانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل نه علاوه سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن او پنجاب بار کونسل په خپل علامیو کې په حلقه بندیو نیوکه وکړي او د چیف الیکشن کمشنر د مصطفی کېدو غوښتنه وکړه. د وکیلانو تنظیمونه تور لګوي چې د دې چیف الیکشن کمشنر په موجودګۍ کې شفاف او آزادانه انتخابات نشي ترسره کېدای. په چیف الیکشن کمشنر د وکیلانو د اعتراضونو په اړه په اسلام آباد کې یو وکیل ایمل خان مندوخیل مشال رډیو ته وویل
کما الکا بندیان یو سوی دا بالکل دا ریگینگ او دا داندلی او بالکل بنیادی ټپو چې د الیکشن کمیشن او دا ټولو په منیجمنت باندې کار وشو. ټول وکیلان یا ټول هغه خوانه په الکا بندیانو باندې ډیر سخت تاپوزات او ایزار کړی دی چې په الیکشن کمیشنر دا هغه بایس نه شو کې جدا وجه مختلف او د وکیلانو چې کې حل کې دي دا غول خو دا مطالبه راغلی ده چې چې په الیکشن کمیشنر د زړه زړه مستعفسي.
د مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی او تحریک انصاف په شمول زیاتره سیاسي ګوندونو د وکیلانو د غوښتنو حمایت نه دی کړی او ویلي دي چې دا غوښتنه کوم قانوني حیثیت نه لري. دوی دا ویره هم څرګندوي چې د وکیلانو په غوښتنې د عمل کولو سره انتخابات ځنډېدلی شي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې وکیلان هم د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي دي.
وکلا تنظیمیں بھی آپ دیکھیں جس طرح سیاسی جماعتیں ہیں
اس لیے وکیلان تنظیموں ہم دا سیاسی گندوں نے پہچان دی. دو ہم دا سیاسی گندوں سر اڑی کی لری اس تو وکیلان دو ڈلی دی دو دا احمد خان ڈلا تحریک انصاف سر تعلق لری او بڑا ڈل دا اسما جہانگیر دا خوش پخا ڈلا کے زیاد کسان دا مسلم لیگ نون دی. دا غختن ہم دا مسلم لیگ نون دا وکیلان دا ڈل لفا شوی دا. د وزیر اعظم بشیر احد چې مشه د شهباز شریف ډېر نږدې کسو د الیکشن کمیشن له خوا لري کړل شو د هغې نه پس دا ډېر تجزیه‌نگران او قانون پوهان دا هم وایي چې د الیکشن شډول د اعلان او د امیدوارانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو لړۍ پیل کېدو نه پس د چیف الیکشن کمیشنر د مستعفي کېدو غوښتنه منطقی نه ده. په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس آف پاکستان پارلیماني رپورټر طارق عزیز وایي چې نوی چیف الیکشن کمشنر ټاکل یو اوږد عمل دی او اوس حالات داسې نه دي چې دا عمل دې ترسره شي.
الیکشن کمشنر کو پدې مرحله استعفا ورکړي نو صدر دونه کولای شي چې قائم مقام یو الیکشن کمشنر چې دې هغه به اپوینټ کړي، خو په هغه باندې چې څونه شراکت دار دي که هغه سیاسي ګوندونه دي یا که ایون وکلا تنظیمونه دي نو هغه به بیا اعتراض کوي. د پاکستان دا روایت پاتې شوی دی، څومره الیکشن چې مخکې شوي دي نو دا الزامونه مخکې لګي چې کلم حلقه بندی کیږي، په کم حلقه کې رد و بدل کیږي، نو پاغه معنی گروپونه یا سیاسی جماعتونه یا برادریانی نو یو برادری به یا یو سیاسی ګوند به پاغه معنی راضی بل به چې کم نه راضی نه وي.
خدا پاکستان بار کونسل د ایگزیکټیو کمیټې چیرمن حسن پاشا دا وکوي چې د چیف الیکشن کمشنر مصطفی کې دوسره انتخابات نه ځنډيږي او قائم مقام چیف الیکشن کمشنر د انتخاباتو نگرانی کولی شي. د دسمبر ٹی وی سره د خبرو په وخت وویل
فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ
د شفاف او آزادانه انتخابات د پر ضروری ده چې دا صورتحال ختم شي، ځکه چې بیا به د انتخاباتو په شفافیت اعتراضونه کیږي. په دې سلسله کې د قانون او آئین نه هیڅ سرغړونه موږ ته قبول نه ده، خو که داسې صورتحال جوړ شي نو د پاکستان وکیلان تر هر حد پورې تلو ته تیار دي. موږ به د دې لپاره تحریک چلولو نه هم ډډه ونه کړو. د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټۍ چیرمن سید مبشر شاه بیا وایي چې دوی په الیکشن کمیشن خپلې نیوکې لري، خو د وکیلانو د نورو تنظیمونو د نیوکو حمایت نه کوي او نه د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي.
داسې ده چې دغه کم پریس ریلیز شوي دي که نه سپریم کورټ بار اسوسیشن کړی دی یا پاکستان بار کونسل کړی دی، نو دغې سره بالکل اتفاق نه لرم. زموږ خپل ریزرویشن دي د خیبر پختونخوا په حواله باندې غزه تاته ویم چې کوم زموږ سیټونه کم شو، زموږ نمایندګي کم شو په پارلیمنټ کې، نو دا دی باندې به موږ خبره کړو چې کوم ټرانسفر پوسټ شیڈیول اعلان شو دا غینه پس بیا ٹرانسفر پوسٹس په غروز باندې ډیر زیات وکړل، سیاسي خلکو په اشاره باندې نو هغه باندې زموږ ریزرویشنز دي، موږ هغه باندې اوس پر سلیز جاری کوو او ریزگنیشن موږ بالکل نه ډیمانډ کوو ځکه چې دې سره به الیکشن پروسس چې کنده ډیلی کیږي.
په شلم دسمبر الیکشن کمیشن هم په یو خبر پاڼه کې د حلقه بندیو پاړه کې دونکو نیوکو وضاحت وکړو، خو دای هم وویل چې دوی په دې حق له د هیڅ دباو قبول نه کړي. دا یادونه ورده چې الیکشن کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ په خوښه د فروری 8 نیټه په ملک د عام انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. سپریم کورټ بیا بیا ویلي دي چې انتخابات په خپل وخت کیږي. د پاکستان چیف جسټس خبریالان او تجزیه‌نگران هم د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د خبرو کولو نه منع کړي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو.
اوردونکو د اعلان نوړاندې مو د راشد خټک راپور اوریدل. اسلام آباد اوس فرزو بلوچستان ته چرته چې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چمن د پرلک په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې دي. د ګوند مشران وایي چې د چمن د پرلتوالو غوښتنې جایز دي او باید حکومت واوري، وی منی او د دې ستونزې هوارې کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار سمت شبنم راکړي.
پښتونخوا ملي او میګوند د ډسمبر پر 19 د بلوچستان په پښتون میشتي ضلع کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهره په داسې حال کې ترسره شوې چې د یاد ګوند مشر محمود خان اسکزي د ډسمبر پر 9 په چمن کې پرلت ته د وینا پر مال ویلي وو چې حکومت د ډسمبر تر 15 پورې د پرلتوالو غوښتنې ومني، کنه نو ګوند به د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې د مرستیال کمشنرانو د دفترونو مخ ته احتجاجونه پیلوي. په کوټه کې د احتجاج مهال د پښتونخوا ملي او میګوند د کوټې مشر شراب آغا وویل
چمن کی پرلت داس دی غوښتنه دا ده چې موږ ته کاروبار راغله، موږ ته ژوند راغله، موږ خپل کاروبار وو، موږ د بچانو دپاره رس پیدا، لیکن موجزه د اقرار ګورم چې د ده اختیار نشته، د ده اختیار څه د درو میاشتو لپاره دا دی چې دی به په الیکشن کې
کوټ کې د احتجاج مال د پښتونخوا ملي او میګوند صوبای مشر عبدالکار ودان مشال ډټول چې په چمن کې له تیرو دوو میاشتو پر لتروان دی چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، دا غپ خبره چې حکومت یې حقیقي غوښتنې نه منی
میاشتې وسولې پرلت د پرچمن کې ناست پرلت ډېر جایز مطالبات یې دي. هغو مطالبات دا دی چې زموږ کاروبار دی، روزګار مې دی، ژوند مې دی، د څوونو کلو ځو راځو زموږ روزګار دی بال دوی پر روزګار باندې کرغن لګېدلی دی. او دا بیا ډېره ناجایزه خبره ده چې دا یو نگران حکومت کړی دوې میاشتې بعد به حکومت جوړېږي د هغې په خپل مینډیټ کې چې د دې مینډیټ دی دا مینډیټ د دوی نه دی. نو لهذا په ملک کې یو انتشار پیلاول دپاره دا اقدامات شوي دي چونکې دا موږ پښتون بلکې پښتون فامیلی او پارټي موږ دا وایو د ګډ پښتانه دا مې سوسي چې دا زموږ پر ژوند پر کاروبار او پر هر شي باندې قدغن دی.
کارخان ودان مشال ډېډو ته زیاته کړه که حکومت د پلتوالو غوښتنې ونه مني نو دوی به په راروانو وختونو کې د ګوند پریکړې په رڼا کې نور هم سخت احتجاجونه وکړي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو پرلت د اکتوبر له یوویشتمې روان دی. د چمن پرلتوال له حکومته پر ډیورنډ کرښه چمن سره دې دروازه باندې د پخوا په شان پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه له لومړي نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره عملي کړی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د سمت شبنم راپور مورد اوریدونکو د کوزو مومندو پنډیالی او امبار سیمې خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې باراني ډیمونه جوړ کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا غریزه سیمه ده او په دې ځایونو کې په اسانۍ سره باراني ډیمونه جوړېدی شي. د دوی په خبره د اوبو ذخیره کولو نشتوالي له وجې د دوی کروندې اغېزمنې کېږي. بلخوا چارواکي په سیمه کې د باراني ډیمونو جوړولو منصوبه نه لري خو کچرې صوبایي حکومت په دغه لړ کې څه منصوبې لري پرې کار کولی شي. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د امبار او پنډیالی ولس غوښتنه کوي دغه سیمه کې د باراني بندونه جوړ شي. دغه تحصیلونو کې بې موسمه سبزیانې او هر رقم فصلونه کرلی شي خو د څو کالو راهسې د اوبو ذخیرې د نشوالي او د بې وخته بارانونو د وجې کروندې هم خرابې شوي. د امبار اوسیدونکي مقصود خان عثمانخیل مشاد رډیو ته وایي د امبار ځمکه هواره او خاورینه ده. دغه ټول تحصیل غرونه تاو دي خو د باراني بندونو د کموخت وجه د اوبو ذخیره نه جوړیږي.
مثلا په سات ګس کې بچی کمی اوبو وي هغه اوبه چې کومه دي لاړې 120-110 ګس دغه اوبه ورسېدلې او هغه کویان چې کومه دي زیاتره غرونو دغه کې نو هغه ناکامم شول. مسمال ډیمونو ضرورت دی. مثلا زه به ته وایم چې پرمبټ کې په چرګولي کې په کمانګره پامپوخه داسې په بټو مینه کې داسې په شاتي مینه کې او بیا درو کې موږ له خدای یو قدرتي اوبه را کړې دي او هغه اوبو چې کومه دی هغه زموږ د چټي ضایع شوې. چټي بیګې ځکه چې د کومو د پیړو د وختو روان دي عقل لږې که ډېرې خو چې کم سه کم هغې ته یو وړوکی ډیم وتاړ شي د سمال ډیم په شکل او هغه اوبه موږ ته سټور کړي کم سه کم هغې ته 5-6000 جریب ځمکه هم اوی کېدلی شي.
پنډیالی کې د پخوانی فټاپ وخت یو غټ باراني بند جوړ شوی. همداشان په پلان غار کې هم دوه غټ باراني بندونه جوړ دي چې د ځایي ولس په خبره دوی پرې ډېرې ښې کروندې کوي. غلنۍ کې دوه باراني بندونه نه خلک کروندې کوي او د دغه سیمو اوسیدونکي وایي دغلته ورسره د کویانو اوبه هم اوچتې شوي. د پنډیالی د شهید بانډې اوسیدونکي ګلزاده مومن مشال ریډیو ته وایي د دوی د سیمې د غرونو په هره دره کې یو بند جوړېدی شي خو چې نشته نو باراني اوبه زیاتره وختونه دومره زیاتې وي چې د شهید بانډې نه لاندې د مټې او د شوقدر سیمو کې سیلابونه وځي او د خلکو د کروندو ځمکو ته او کورونو ته هم تاوانونه اړوي.
په مې پټي او بره سایډونو باندې چینګۍ باندې پخوړ باندې چې که چېرته دغه وشي دا ډیمونه وشي نو د دې سره خو به یو دغه علاقې کمې دی هغه اوبو کمی به ختم شي. د مې پټي خوړ چې کوم دی هغه تاڼۍ ته راوتی دی د مټې تاڼۍ ته نو هغه علاقې خراب وي نو دغه علاقې به دې محفوظه پاتې شي. مالونه به تې سرېږي اوبه به تې بل کم از کم 2-3 زره جربه به د دې نه د دې سمال ډیمونو نه سیراب شي.
د یکاون تحصیل د بلدیاتي اسمبلۍ کنوینر مجید خان مشال ریډیو ته وویل د پخپله د پنډیالی سره تړاو لري او دغلته هم د اوبو مشکلات تیر دي خو د ده په خبره دوی د مختلفو محکمو سره هم خبرې کړي خو د بندونو دغه مسله لا هم نه دا واره شوی
د زراعت والا سره د جنگلات والا سره او د زراعت انجینیرینګ والا سره د ټول سره رابطه کې ټی پټې نه نو غوښتنیم کو بل زما خپل یو پلان چې دا سمال ډیمونه د کویانو نو یا د ډیګو جوړولو نه ډیره پیدا کړي بدقسمتی زمونږ دار چې تیر دو کال راسې بلدیتی حکومت ته یو روپۍ د حکومت د سایډ نه پنډ نه دی ملاو پنډ راشي نو زمونږ اول پرایورټی دا ده چې مونږ په دې سیس کار وکړو
د محمدو د مرستیال ډیپټی کمشنر د دفتر مشال رډو ته وویل شو امبار او پنډیاله کې کومه منصوبه خو نشته البته بایزو تحصیل کې بیا د بارانی بند منصوبه شته دوی زیاته کړه د دغه سیمونه د خلکو د بارانی بندونو غوښتنې دوی سره شریکې شوې او که په راتلونکي کې د اوبو د ذخیرې منصوبې رالې دغه سیمې به هم پکې شاملې کې شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
پرون په پیښور کې د خاروالي حکومتونو استادو په جنا پارک کې احتجاج وکړو او د دسمبر 19 د تورې ورځې په توګه اول منځله په یاد صوبه کې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شوی و د بلدیاتي حکومت د استادو وینا وه چې دا غي نه خلک پرمختیایي کارونه غواړي حکومت اغی تا پانګې نه جاری کوي پرون وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت د چارواکو او د بلدیاتي حکومتونو د استادو ترمنځ مذاکرات هم وشو نگران وزیر اعلی اغی ته ډاډ ورکړی دی چې مسلې به هوار شي له پیښور غلام غوس نور تفصیل راکړي
بلدیاتی نمائندگانو د دسمبر 19 نیټه د توری ورځی په توګه ول منځله او په پیښور کې د انتظامی او مالی اختیاراتو ترلاسه کولو لپاره احتجاج هم ترسره کړو د پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو د تحصیل چیرمینانو په شمول د کلیو او چم گاوند په کچه منتخب شوی سلګونه بلدیاتی نمائندگان 13 ورځ د احتجاج لپاره د پیښور په جنا پارک کې راټول شو په دغه محل د منځنۍ کرمی تحصیل چیرمین احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې هم په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو خو تر دې دمه دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره مالی پانګې نه دي جاری شوي
مونږ دلته نن د ټولو پښتونخوا نه قبیلی ضلع دی او دلته نورې کمې بندوبستي ازلادي دوی نه کم بلدیاتي نمایندګان کم منتخب دي که هغه تحصیل چیرمینان دي میر حضرات دي یا زمونږ ویلج او نیبرهوډ کونسل چیرمینان دي دوی راغلي دي نو اوس زمونږ دغه احتجاج په همدې خبره باندې دی چې دوه کاله تقریبا پوره کیږي اولنی ځل چې کوم الیکشن شوی او په همدغه ورځ باندې شوی نو نن مونږ یوم سیام مناو دلته او دغه احتجاج کوو چې مونږ ته کم اختیارات دي دا عین چې کم 2019 اک د لارې کم اختیارات مونږ ته ملاو هغه به حال کړی شي او چې کم 20% څخه مونږ ته پی ایف سی نه کم حصہ ملاویږي په کار چې داغه د پوری اجرا وشي
یاد دی وی چې په 2021 کې د دسمبر 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په پاتې 19 ضلعو کې بیا په دویم پړاو کې د 2022 د مارچ په 11 نیټه بلدیاتي انتخابات شوي وو او په مجموعي ډول د کلیو تحصیلونو او چم گاوند په کچه د 3000 نه زیات بلدیاتي نمائندگان منتخب شوي وو په جنا پارک پیښور کې 13 ورځ د احتجاج لپاره راغلي د مردان یوې کونسلری پروین بیبي مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله تیر شو خو دوی ته د خپل کلی د وړو وړو مسلو د حل لپاره هیڅ رقم مالی پانګې نه دی ورکړی شوی
موږ نه خو خلک کارونه غواړي خلک موږ تاسو لوټونه درکړی دي او تا موږ له کم کار وکړو موږ لري سنه دي کړی موږ ته پن نه دی ملاو شو بدل شو بلا خج راځي سو کوئی ګنډلو مشین ډاله راکا شکرا تیرا کسراله پخا کا شکرات وی دی بچو لمی کتابونه والا موږ سره پن نشته موږ د کم ځای نه وکړو چې پن وې نو بار څه کړو کنه دا دوه کالو شوم ته پن نشته ماشومان هم راته په کوڅه کې ممبرې ممبرې وسره راوړلو موږ لا دې سو وکړل
د 2013 پورې په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي ډانچه کې د ضلعو تحصیلونو او کلیو په کچه بیل بیل بلدیاتي نمائندګانو خو په 2019 کې د مقامی حکومتونو په قانون کې بدلونونه وشول اوس مقامی حکومتونه د تحصیلونو کلیو او گاوند په کچه دي په جنا پارک پېښور کې د احتجاج لپاره راغلی د بنو د یو کلي چیرمین جانان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مالی پانګو د نشوالي او د اختیاراتو نه لرلو په وجه یې تر دې دمه په سیمه کې هیڅ د پرمختګ کار نه دی کړی او د سیمې خلک ترې ډېر توقعات لري.
نو بس دا خو موږ د خپل حق غوښتلو لپاره دلته لوکل ګورنمنټ چې څومره معیاران دي چیرمینان دي هغه راغلي دي او موږ دوه کاله تیر شول اوس پورې موږ ته یوه پیسې ګرانټ میلاو نه شو. دا خو په خبر ته راغلی یو صوبایي دار حکومت ته زمونږه او بس دلته ناست یو اوس مذاکراتو لپاره وزیر اعلی غوښتي دي زمونږ مشران ورغلي دي بس انشاءالله بس هغه چې کوم حکم کوي خو چې سو پورې موږ ته خپل حق را کړی نه دومره پورې به موږ دلته ناست یو کېدې شي چې دینه بعد موږ روډونو ته اوسو.
ټاکل شوی و چې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر پښتونخوا د جنوبی قبایلی ضلعو او مردان پېښور ملاکند او هزارې ډیویژنونو ټول بلدیاتي نمایندگان د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ مخې ته احتجاجي پرلت ووهي. خو د وزیر اعلی او نورو صوبایي چارواکو د وپت سره د کامیابو مذاکراتو وروسته دوی خپل احتجاج وزنډولو او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ارشد حسین شاه دوی له یقین دهانی ورکړه چې زر تر زره به د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمایندگانو ته ترقیاتي بودیجه جاری کړي.
د غلام غوث راپور مورده اوریدونکو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویلي دي چې له پاکستانه تر اوسه 400,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د یون ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وویل چې د هغه افغان کډوالو پاړه د پاکستان د حکومت سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ دی. په افغانستان کې ستنیدونکو کډوالو ته هم یون ایچ سی آر مرستې ورکوي. په دغه اړه باندې قیصر افریدی نور وایي.
دا یو مو د یون ایچ سی آر د شمیرې په مطابق تقریبا 400,000 خلک د 15 سپتمبر نه اوسه پورې افغانستان ته بیرته واپس تللي دي. په دې کې شپږ نیمې فیصد داسې خلک وو چې هغه انډاکومنټډ وو یا هغه دا وی سره اسناد نو او پدې کې 2% داسې خلکو چې کم زموږ چې کم پروګرام دی هغه خلک چې سره چې پی او آر کارډونه یعنی پروف اف رجستریشن کارډونه او کم دلته زموږ په خپل خوخه د زموږ د سنټر نه زین هغه 2% او 2% پکې داسې خلکو چې سره چې افغان سټیزن کارډز یعنی ای سی سی کارډز نو دا تقریبا 400,000 خلک د 15 سپتمبر نه اوسه پورې دی.
او تاسو جی دي سره سمرا مرسته کوي سره نه مایو تو ور کوي دغه چې د کورونه پوره کورونه استنیږي نو دي ته خو د مرستو ضرورت کنه.
په دې کې دا سدا چې اول خو زمونږه کوشش هم دا او د شورو نو اوس هم دا خبره کو چې په دې کې داسې خلک دي په د ان ډاکومنټډ خلکو کې یا په ډاکومنټو کې چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی. مونږ حکومت هم دا خبره کړې و او ځکه چې دا شپږ لکه د 2023 نه پس دلته پاکستان ته راغلي نو مونږ دا ګڼو چې دغه خلک چې کوم دي د دې ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي. ځکه چې هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي د زنانو د چې کوم د ستونزې هلته کې کوم چیلنجز یا هیومنیټیرین چیلنجز دي په افغانستان کې ځکه چې یخنیانې راغللې او هلته کې چې کوم ډېرې زیاتې ستونزې دي. نو مونږ اول کې خداوي چې تاسو دغه خلک واپس ملګي ځکه چې هلته کې دې ته ډېر زیاتې ستونزې وي. نو دې لپاره مونږ حکومت دا غوښتنه کړې وه چې تاسو دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړئ چې دا خلک دلته کې رجسټر کړلی شي او دا لاړ نه شي. او چې دا کوم انډاکومنټډ خلک ظاهره ده چې د هر یو ریاست یو خپل سارون رایټ چې خپل امیګریشن یا مایګریټ چې کوم دغه لاز یې امپلیمنت کړي چې کوم امیګریشن دغه یې هغه سټریم لاین کړي. خو مونږ ورسره هم دا خبره کړې وه چې دغه ټایم چې کوم دی دا دغه نه دی چې دغه نشي کېدی چې دغه خلک په دلته نه په یوځې په ډېر شارټ دغه باندې افغانستان ته بیرته واپس لاړ شي. نو دې حوالې سره خو زمونږ چې کوم امداد په افغانستان کې دی هغه د شورو نه زمونږ هلته کې پرزنس شته دی. په افغانستان کې هم زمونږ آفیسز دي زمونږ چې کوم ریګولر پروګرامز دي هغه هم شته دي چې کوم زلزلې نه متاثره کوم خلک دي یا نور کوم دغه دي هلته کې مونږ کوم کومکونه ورکو هغه خو ور ورکو. خو دلته کې چې کوم دی دلته دې لپاره مونږ خبره کوو چې دا خلک یې واپس نکړی شي. نو اوس مونږ یو داسې ټرند کتلی دی ټرند د یو څو ورځو نه چې هغه ټرند را کم شوی دی او ډېر کم خلک داسې دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس روان دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
دغه اوریدونکو او هم د سره د روانې خبرونې نیمایې ته رسیدلی یو. د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو د دې وخت مهم خبرونه اورو. د ماورې عدالت وجونو خلاف د لادرکه کړل شو بلوسانو د خپلوانو لانګ مارچ لیډر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوی دی. د لانګ مارچ ګډونوال له حکومت د ورکو بلوسانو د پیدا کولو د بلوسانو د گرفتاری او تختونې لړۍ د بندولو په تربت کې د سلورو بلوسانو د وجنې د پلټنو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د کال 2024 د فروری د 8 نیټې د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیل شوې ده. الیکشن کمیشن ویلي دی چې په هر ضلع کې به ډیپټی کمیشنر د ریټرننګ افسر په حیثیت کار پر مخ وړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې دي. پرلتوال غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید آصف منیر وایي چې پاکستان د ترګریز جګړه کې بې ساري قرباني ورکړې دي او د پاکستان د خلکو له هیلو سره سم منطقي انجام ته تر رسیدو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. جنرال آصف منیر دسمبر له 12 د امریکا په سفر دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نگران وزیر اعظم دیو سلاکار له دندې د لرې کولو حکم ورکړی دی. کمیشن پرون د یو درخواست د اوریدنې پر مهال د نگران وزیر اعظم دیو سلاکار احد چیما د لرې کولو امر وکړ. اریزه په اکتوبر میاشت کې یو وکیل سید عزیز الدین کاکا خیل کمیشن ته وړاندې کړی و. او د امریکا سینټ بعد راتلونکي کال له پیل څخه یوکرین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړي کولو لپاره پر پیکیج رائے نه اچوي. دا د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل وایي چې په تیر کال کې د سن ایالت له زندانونو څخه باندې 3000 افغان کډوال خوشی شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. عبدالجبار تخاری مشالې ډوسر په خبرو کې زیاته کړې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې 425 هغه افغانان چې اسناد په پاکستان کې کورونا درلودل هم له زندانونو آزاد شوي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ د همکار پراپور کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې 9 تنه د ډسمبر په 15 له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15 شپږ 50 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشي شول. په تیر یو کال کې 3000 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې و خوشی شوی او افغانستان ته ستانه شوی دي. همدار اول پتیرو دو میاشو کې 425 کډوال چې په پاکستان کې کورونا او قانوني اسناد درلودل خوشی شوی او کورونو ته لیگل شوی دي.
د خغلی تخریب وینا اوس هم 305 پندستانه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادگار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړي د پاکستان له زندان څخه خپل ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسي وکړه
چې سمون سره پیسې یغې مونږ نه واغس او ال زندانی کړو دوه ټیم سم ډوډیم دوی نه راکړه. کوم زنانه چې پولیس یغې په ظلم او زیاتې کو خود سره مشمان سره کله بس انسان د انسان په نظر اغوی نه ګوري به مونږ دې پر رپورت کړو.
رومان وايي هغه داسې مهال افغانستان ته راولې گل شو چې هر څه په پاکستان کې پاتې شول. نو موړه یې دا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو لوري ور سره ناوړه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بل کډوال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې څلور میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي، پولیسو نیولی و، پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زندانی دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و، خپله هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه، ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تېره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په الغدیر زندان کې بندیان وو. ایران په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 300 افغان بندیان خوشي کړي او افغانستان ته یې سپارلي دي. د پاکستان حکومت هم چې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې د دې هیواد له بېلابېلو ښارونو څخه د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د لیږلو لړۍ ګړندۍ کړې، تر اوسه یې شاوخوا 500,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
د همایون هیواد راپور مورده او د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو بیکور خلق وایي نه کاله وشو چې خپل سیمو او کورونو وتلي او ژوند له کړاوونو ډکته دي. زیاته کړې ده نور صبر تمام شوی او حکومت دې باید خپل کورونو ته ستانه کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د شوال او د تخیلو له وسلوالو څخه د پکولو پر چارو لګیا دي او زر ده چې بیکور خلق خپل کورونو ته ستانه شي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان ته تاخیل او شاول نظر به ازب عملیاتو لکابله به کور شوی خلکوای چې نه ها کلونه پوره کې دون کې دی، خو لا هم د کډواله یو خیمو ژوند په برخه دی. دوی خپل سیمو ته دستانه دوله لپاره یو شمیر احتجاجونه جرګې او پرلتونه کړي. به کور شوی خلکوای چې حکومت ور سره په وار وار ژمنه کړي خو نه ها کلونو کې هم عملی نشوي او دستانه دو بهیر یې نه پیلیږي. دا د تاخیلونه بې کوره شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې نور دوی هم حق لري چې خپل کلی وطن ته ستانه شي.
خپل وطن مشته ډېری دیږي د احتجاجي هغه دغه درنه مخامیز نه ویني، ځکه چې زغت تلویر پنځم میاشتې چې د میرنا پیسې باندې دا ډېر ظلم جوتای دي. مشته را کوچ نو خپل علاقه ده پرېږدي نه مشته پیسې رو کوي میر د خپل علاقه خپل کلی وطن ته ولاږي.
تحصیل د تاخیل نیمایی او شوال پورا تحصیل خلق لاخ پلوسی متانه دیستانه شوی او د غسیمه لا بندې دی. یادو سیمونا ډیرای کډوال افغانستان ته هم کډه شوی ول چې اوس ډیرای کورانه راستنه شوی خو په بکا خلو بنو او خوښه کې میشته شوی دی. د تحصیل شوال اوسیدون کې ملک ولی ولاوای چې نه کالونه پوره کې دون کې دی خو سیمه یې لا بندې دی. په نه کالونو کې صفا نشوي نور غواړي چې خپل کلی کور آباد کړي.
صبر زکام نه کولا پیراش ولو وخت په وخت وو د شمالي وزیرستان کډوال ټول واپس کېدل لکه څرنګه چې لس تحصیلي نه دي په داسې ټول نور کډوال واپس شول. بدقسمتې د وجې دوه تحصیلي نه چې کوم تحصیل شوال او تحصیل د تاخیل نو دا وسه پوره در په در خاورې په سر ګرځي. میر غوښتنه کوي د حکومت نه چې نور د دغې خلکې او عزت طریقه سره واپسی وکړو. خپل ټټو بیت دا یو پاس کو یو کاس چې خپل وطن نه نکولا او بدیا تر کو در پدار یې تر کو نو دوه څنګه مخصوصوي او دغه سي در پدار او خاور په سر ځوان کوي.
شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زې 2014 کال کې فوز پراخ پوزي عملیات کړي ول چې تر 1 میلیون زیات خلک به کور شوي ول. دا انتظامیه په وینا اوس د 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوي خو دا د تاخیلو نیمایی او شوال پوره تحصیل دی چې بې کوره شوي خلک یې کډوال دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا د تاخیلو او شوال بې کوره شو خلکو د ستنېدو په اړه خبرې روانې دي. د دوی د سیمو د صفه کولو عمل روان دی. حکومت او فوز غواړي چې نور دغه خلک ستانه کړي او تمه کړي چې دستانه دو بهیر بازار پیل شي. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
او په پاکستان کې خلک وایي چې د ګیسو او د بجلی د نشتوالي نه وروسته اوس د انټرنیټ د بندېدو پیښې هم زیاتې شوې دي چې ورسره د غي ژوند اغیزمن شوی. دا په داسې حال کې ده چې دسمبر په 13مه په پاکستان کې پر انټرنیټ بندیزونه لګول شوي وو. شنون کې وایي چې حکومت وخت په وخت په ځینو موقعو انټرنیټ بندوي چې د خلکو لپاره سر خوږې جوړوي. بلخوا د پاکستان د مخابراتو اداره وایي چې د انټرنیټ د بندېدو وجوهات او معلومولو لپاره پلټنې کوي. نور حال وسیم سجاد راکړي.
په پاکستان کې په 13 دسمبر د انټرنیټ د کار نه کولو راپورونه راغلي ول او د انټرنیټ په ذریعه کار کوونکي خلک وایي د دوی کارونه یې اغیزمن کړي ول. د کوز دیر ملکی باد د پیشه په لحاظ سره سافټویر انجینیر دی او په پیښور کې صرف په دې غرض اوسی چې د هغه په کلی کې انټرنیټ سم کار نه کوي. نوموړی وایي د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار نه کولو په تکلیف اړولی و. ملکی باد مشال ریډیو ته وویل
کلی کې انټرنیټ ډېری مسلې دي او همیشه زمونږ چې کم کار خوړې را نه ملاویږي مونږ ته نو زیات تر دې پلیټ فارم دی لکه فیسبوک ته یا مونږ ته مطلب میلونه قسمه قسم راځي نو هغه مونږ ته ډېر د ټایم نه پس ملاویږي او په دې کې مونږ چې بیرته کار واپس کوو نو هغه زمونږ نه په ټایم غواړي. او پرون لکه دلته کې هم د فیسبوک ډېر غټه ایشو وه نو د هغې د وجې هم مونږ ډېر زیات سفر شوي وو.
په پاکستان کې انټرنیټ وخت په وخت کار پرېږدي یا د چارواکو لخوا بندول کیږي چې د اړوند چارواکو لخوا یې بېلابېلې وجې لکه د قانون او نظم وضعیت یا د غیر ریاستي خلقو لخوا د ریاست پر ضد د انټرنیټ استعمال اندېښنه ښودل کیږي. البته د پېښور د صحافت د څانګې استاد او د ارتباط و ماهر ډاکټر عرفان اشرف په انټرنیټ بندیز د بنیادي انساني حقونو سرغړونه بولي. ډاکټر عرفان اشرف یاد مسله مشال ریډیو ته صداسي بیان کړه.
خلک سکوم دي کنزیومرز هغه پیسې هم پې کوي هغه بل هم پې کوي هغه سکم دي ریاست نه هم جواب نشي غوښتلی خو بل طرف ته د هغې کارونه او د هغې نقصان مسلسل روان ده. نو په کار دادا سر ریاست سکوم داده د پره یو داسې عملی ګامونه وټکي چې هغه په بنیاد باندې سه پلان وي که کم ځایونو کې انټرنیټ ډسکنیکټ کیږي یا الته آپریشنی یا الته کې ریاست په سه بنیاد باندې سه جواز باندې انټرنیټ کې بندیز رولی یا هغه باندې پابندی نو کم از کم خلکو ته پته وي.
د انټرنیټ کار پر خودل د اتوار په ورځ په داسې حال کې شوی چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په انټرنیټ یا د آنلاین جلسې اعلان شوی وو. پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند د 9 مئی وروسته په مبینه تور د حکومت لخوا د یو شمیر بندیزونو سره مخ ده او د یاد ګوند مشر عمران خان په توشخانه کیس کې په جیل کې بندیوان دی. عمران خان او د پارټي دغه کیسونه ردوي او د هغه او د پاکستان تحریک انصاف پر ضد یې سیاسي انتقام بولي. په پېښور کې صحافي او د سیاسي چارو شنون کې طارق وحید د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار پر خودل وجه صداسي بیانوي.
بل سو پورې چې کوم لگا د ډیجیټل دنیا دا نو په دې کې چې څنګه نور شوبې په ډیجیټل اړخ باندې روانې او دا شان سیاسي جماعتونه هم په تیزی سره ډیجیټل پلیټ فارم چې کوم دی هغه خپلې او په دې تناظر کې چونکی پی ٹی آئی ته په تور جماعت چې کوم نه مهارت حاصل دی هغه پی ٹی آئی د سوشل میډیا په ذریعہ باندې خپل پیغام ډیر تیزی سره رسوي نو هغه هم دا یو نوی خیال چې کوم دی د ډیجیټل جلسی یا دا آن لائن جلسی یو خیال پیش کو زما په دا خیال باندې کافی دا پوره کامیاب هم شو خو په دې باندې بندیز لګول چې کوم نه دا چره هم د جمهوریت رویه نه دا.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د انټرنیټ د بندیز پاړه د اتوار پورز هیڅ نو ویلی او نه د بندیدلو امر جاری کړی او خود ګل پورز یې میډیا ته خبر شوی بیان کې ویلی چې د انټرنیټ د بندیدلو د وجې د معلومولو لپاره یې پلټنې پیل کړې دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
او سرز سوات تا چرته چې هر کال د ناموسی وجونو لزګونه پیخې مخې ته راځي. پولیس وایي چې په 13 کلونو کې له 1.5 زیاتې داسې پیخې مخې ته راغلي دي. د پولیسو په وینا هغوی د داسې قتلونو تر شا لاس لرونکي کسان ونیسي خو بیا وروستو عدالت هغې خوشي کی نو ځکه دا ډول پیخې مخ په زیاتېدو دي. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
ټول نه د افسوس خبره دی چې کله مونږ یو کیس ورک آؤٹ کو په هغه باندې مونږ انویسټیګیشن وکړو او هغه کې مونږ ته پته ولګي چې هغه ملزم ته ریلیف ملاو شو یا بیل آؤٹ شو یا اکویټ شو نو بینگ پولیس افسر ما ته په ذات خود د ډیر غټ افسوس کیږي.
د غږ د سوات منګوري تانه اس اچ او مجيب عالم ده دی وای چې یو شمیر داسې د قتل کیسونه عدالت ته وړاندې کړي چې پرې خخواري شوی خو عدالت ملزم ته رعایت ورکړي. مجيب عالم مني چې د سیمه کې زیاتره خزي د غیرت په نوم وجلای کیږي بیا ورته د خودکشي نوم ورکړي. دی دا هم وای چې کله یو خزه خودکشي کوي نو د هغې هم لویه وجوي او څوک نسوکي ذمہ واري. د خودکشي کیس په اړه چې هغه د غیرت په نوم وجنه وه دی وای
دا اگست اولنی تاریخ تو چې موږ د اطلاع شو چې لندیکس کې او زنانه دا واغې خودکشي کړې دا غي د کور طرفه نو د دې اطلاع هم هغه سړی کوي چې هغه اکثر ملزم موږ سره هغه چې بیا موږ هغه تارو لیو کتلې دا غي موږ ته ثابت شو د ترو میډیکل رپورت هم چې دا دا خودکشي نه بلکې آنر کلینګ دی او دا غي ارور پکې کړو بے ایمان دا غو د والد او والدین زټولم نو هغه کې موږ پراپر سیکشنز اف لا چې کوم د انر کلینګ د پاره 311 لګي غم لګول او 302 سره نو هغه اوس پوتین کورټ ته
پسواد کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو ادارې د اویکمنګ مشر ارپال حسین بابا کوي چې 13 کالو راهیسې د غیرت په نوم وجنو کار کوي. دوی چې کومه شمیره هر کال جاری کوي هغه د میډیا رپورټونو د خپل نمائندگانو تانو او هسپتالونو څخه راخلي. دی وایي سږ کال 1.5 ښځې په سوات کې د غیرت په نوم وچلې شوې. د پولیسو او غیر دولتي ادارو وجنو شمیرې فرق پاړه دی وایي.
پاکستان کې زموږ یو ډېر مستند اداره د هیومن رائټس په حوالې سره چې کار کوي هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان دی، هغه هم هر کال یو ډېر شاکینګ فیګرز چې دی هغه هر کال هغه شمیرې شیر کوي او دا هغه د کتاب په شکل کې هغه شایع کیږي. نو هغه شمیرې او کم چې زموږ د محکمې شمیرې دی په هغه کې هم ډېر زیات ډیفرنس دی او دا هغه یو ډېر غټه وجه دا هم ده چې لکه قتل د غیرت په نوم باندې شوی خو هغه له رنگ چې دینو هغه یاد خودکشي ورکړی شوی یا هغه چې دینو سمپل مرډر چې دینو هغه چارجز پاغي کې لګي.
په سواد کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو مدني پالا نیلم رحیم زیاتوي چې د غیرت په نوم وجنې هر کال زیاتیږي او لوی وجه دا ده چې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي. کیس کمزور وي او عام خلک هم دغه عمل ته بدکار نه وایي.
دا ګڼل کیږي چې کوم داجنې چې کوم دا د دې اکټ چې کوم دې د خاندان د پاره د شرم باعث دی. سیکنډلی اکثر د وراثت مسلې او غیر رنگ داس ورکړل کیږي چې دا چې دینو دا اونر کیلینګ دی. دوسر هغه کې دا خبره یي چې لکه ځینې خلک دا ګڼي چې دا یو ښه کار دی او خلک یې پروموټ کوي، بل خلک چې دینو د اسلام او د قانون نا خبر دی او لکه قانون پلاس کی واخلی او زیات تر داسې کیسز چې دی هغه ریپورټډ کیږي نه ریپورټ کیږي نه هغه بغیر ریپورټ نه پاتې کیږي. نو د دې زموږ سره هغه شمیرې چې هم راځي نو هغه لکه هغه اکچوال شمیرې نه یو.
د اویکنینګ مشر ارپال حسین بابک زیاتوي چې د غیرت په نوم وجنه صرف دا نه وي چې وي خزه داسې عمل کړی وي چې د هغې نه د خاندان سپکاوی څرګند کیږي، بلکې بعض وخت په وراثت کې برخه نور کول لپاره هم خزه وجلې شي.
په دې قسمه کیسونو کې جی عموما ککړ چی نو هغه د کور د خاندان خلک یا پلاری یا روري یا ډیر قریبي رشتہ داری او دغه هم یو ډیر غټه وجه دی چې په دې کې لکه زیاتره کمپرومایزز کیږي. بل جی د غیرت په نوم د قتل واقعات چی په دې مختلف نوعیتونه دي. په ډیرو کیسونو کې چې دی نو جنې وجلې شي او هغه بیا د خودکشي رنگ ورکړل شي، حالانکه چې جی په هغه کې قتل شوی او ډیر کیسز دي چې دی جی هغه کې لکه پولیس چې دی نو هغه صرف مرډر چارجز لګی، 302 چارجز لګی، 311 پکې نه لګی.
د غیرت په نوم وجنې به څنګه ودرولې کیږي او دی حل څه دی؟ په دا اړه مدني پالا نیلم رحیم چې وخت په وخت په دا اړه ټولنه کې د پوهې راوستلو سیمینارونه کوي وایي
لکه یو خدا دې چې آگاهی پکار دا په عام اولس کې آگاهی پکار دا پوهه پکار دا د قوانین حواله سره. بل لارې کم ادارې چې په دې کې بیا داغوی کردار دی لکه که پولیس ته که نور داسې ادارې دي، هیلت ډپارټمنټ او نور کې چې کوم ادارې دي داغوی هم کیپیسټی بلډینګ پکار دی ځکه چې داغوی په دې لاګان باندې کیپیسټی نه دا بلډ.
د سوات پولیس تحقیقاتی مرکز مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وایي چې پولیس د قانون مطابق د هر قتل په بیلابیلو طریقو جایزه اخلي، بیا هغه کیس عدالت ته وړاندې کوي. دوی ریکارډ مستند دی.
مرګ په یوازې په غیرت نه کیږي، د مرګ شاته وراثت هم شامل دي او د مرګ شاته چې دینو نورې خبرې هم شامل دي. نو دې خبرې سره موټ یو چې دا میټر کوي چې را اناد سو معاملہ چې عدالت کی نو عدالت قانون ته ګوري یا د چا منشا ته نه ګوري. لہذا زمونږ هر کیس چې رپورٹ کیږي او انویسټیګیټ کیږي نو هغه د یو مناسب فورم مخې ته خوده کیږي او چاې ته عدالت وای او په عدالت کې بیا دغه شواهد او داسې زونه چې دی دای مخکې پروسیډینګ کیږي څوک داسې خبره نشته چې پای باندې مونږ وایو چې ګنې داسې چاته صدا پیور آن پیور والا خبر پکی نشتا ٹول کے سنا یا تفتیش دا پا میرٹ بیس کی گی انی ہاو کہ چاہتا سا ڈاؤٹ ہی نظم ریکارڈ آویلیبل لیتا
پا سوات کے دخزو حقون لپارا کارکون کی ادارہ دے اویکنگ بیا مدنی پالان وائی چے خیبر پختونخوا حکومت کال دوزر شپارس کے یو قانون پاس کرو چے حقی کے دا غیرت پنم وجنہ کے پولیس مدعی وی او دا کیس کے بیا نہ دا ملزمانو زمانت کی گی او نہ پکے راضی نامہ ہو بیا ہم تیرو نہ کالو کے دا پولیس و ریکارڈ مطابق سوات کے یو نیم سل زیات خزے دا غیرت پنم وجلے شوی زیادتر نیولے شوی ملزمان بہر گرزی او دا مقدموں کے تردے دما یو ملزم تہم سزا نہ دا ورکڑے شوی چے دا تشویش وڑ خبر ادا نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
سرزو پیخور دا چرته چې د پیخور ایڈورس کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علوم وړومبه اداره دا چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټی جوړ کړې و د ادارې په 13 یو پیړۍ کې د سیمې سیاست اقتصاد او ادب او هنر په وده کې مهم کردار لوبولی دی په ایڈورس کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یوې پختو سوسائٹی یا ٹولنا اهم ده په دې ځنګړي راپور کې په تیر یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل تکتنه کو چې په ایڈورس کالج کې د زده کوونکو د وی کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي دا د پیښور په تاریخي ایڈورس کالج کې یو کلتوري غونډه ده چرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټي د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړي او د علم او پوهې له لارې خپل خوبونو لا تعبیرونه ګوري د ایڈورس کالج پیښور پښتو سوسایټي په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویش وړاندې خپل کار پیل کړی وو چې مرامه د سیمې د ځوان کول د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه د کالج د ډراماتیک سوسایټي د سټیج ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټي د پښتو شعر او ادب تاریخ کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقي محفلونه را جوړول د ایڈورس کالج استاد او د پښتو سوسایټي یو منتظم سمیع الدین ارمان وای چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علوم او فلسفه استادو نوموړي زیاتوي
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی وو دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي جبو او د فلسفه استاد وو د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو هغه تر څه هدا پورې د سوسایټي مخ کې بوتلې وا او دا غي نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپل ونډه اچولی وی یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانست کړي وا
د وخت تیرې دو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو ناز د کون کې راتلل او د دې کالج په معتر فضا او د ادبی او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبی میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی لیونی فلسفی خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټي په ادبی محفلونو کې برخه اخیستې ده د کالج په خوانی مرستيال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وای چې د سوسایټي ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولې دی.
دا ډاکټر ایڈمنڈز په زمانه کې 76-77 خبره ده، نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنڈز سره د یو سره راتلو په هغه والا سره دا خبرې داسې کېدې چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ایز سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نورې خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه کیسه ده. نو دغه شانې د پښتو سوسایټي جوړه شوه، ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړ شي، چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملونو خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کو، نو غنی خان خو ورس کالج تک ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوي چې دا د 1980 لسیز وا چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړېدل، او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موخه باندې بیا بل خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو یا به وي، خو ټکر سي به هم د روس کالج کوستورن خو نو په دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موخه چې په دغه موخه باندې دا میوزیک وشو، نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي، خو دغه به تیم چې دا خط دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټکو شرابو دادو زخ دے کر اناما دی دنیا پسے پجاڑم دا کیار ہلان پہ خواڑم ہر اوراز بیادا ہوما نر لڑ دا مخاما رنگ دہور وفادا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پختو سوسائٹی د کار او زیار پاړه وای چې د کلتوري او ادبی میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی، او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی، د کوم بغیر چې د قامي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشتللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او د ادب باندې په کلتور باندې ډیر زیات اغیز پر خو دے دے. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغه کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغه د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغه کم مظاهر دي د اغه یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلق په اغه کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبي افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر وټاکه، او دغه لته د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکای نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سه پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمان او دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شي، نو موږ وړي وړي مشاعري د کالج په هال کې جوړې کړې. کالج د محصلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم، هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه وه چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونې وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي، او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمېر نسلونو صلاحیتونه ځلولې دي.
ਸਮਾਨ
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.